دا مشال رادیو دا وخت دا مازیګر 15 بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 15 منټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو سره کړی کوم. په دې خبرونه کې د ترګری په ضد د پاکستاني وزیر اعظم بیان، فاټا اصلاحات، پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې احتجاج او په اورکزیو کې پر بندیزونو سربیره د رواني ګړۍ په درشل کې ستاسو لپاره سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. تر هڅه وړاندې وارو کو اسلام مومن ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
پاکستان د بهچارو وزارت وایي هیواد یې غواړي چې د افغانستان مسله د خبرو د لارې هواره شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری ضد نړیوال جنگ چې ګټلې خو بیا به هم دا جنگ جاری ساتي. او رسنۍ وایي امریکا پلان لري چې په روس نوي بندیزونه ولګوي. او خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې غواړي چې د افغانستان مسله د خبرو لارې هواره شي. نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې د پاکستان وزیر اعظم سبا له کابل ته ځي.
پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان اور
وزیر اعظم سے افغانستان تزی یو گورو چې دې کې سفر مخته کیږي. پاکستان په بیا بیا د افغانستان په مشرۍ د امن د عمل مرسته کړي او د پاکستان خواهش ده چې د افغانستان مسله په سیاسي توګه د خبرو اترو له لارې هوار شي.
د پاکستان بهچارو وزارت د افغانستان په کندوز ولایت کې په مدرسې ترسره شوي هوایي برید کې د عامو خلکو په وجنه هم د افسوس څرګندونه کړې. افغان چارواکي وایي په دغه برید کې طالبان هم وژل شوي. افغان امریکایي چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي خو پاکستان بیا دا تورنه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری ضد نړیوال جنگ یې ګټلې خو بیا به هم دا جنگ جاری ساتي. نن په اسلام آباد کې بي دستوري ته په خپله وینا کې شاهد خان عباسي وویل
موږ په خپلو قبایلي سیمو کې د ترګری ضد جنگ ګټلې. موږ په قربانیو سره خپل دښمن ته ماتې ورکړې او موږ د ترګری دا نړیوال جنگ په خپلو وسایلو سره ګټلې. پاکستان د ترګری ضد جنگ کې اتحادي دی او مشري یې کوي. پوځ، سیاسي ګوندونو او پولیسو قربانۍ ورکړې او نن پاکستان یو ډیر خوندي هیواد دی.
دا بل سال کې دا چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستان دننه په هدفي بریدونو کې د پولیسو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان وایي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن د خیبر پختونخوا په دیر کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې اسپندر ولی خان ویل نوړ وایي نواز شریف دا ژمنه کړې وه چې فاټا به په خبر پختونخوا ورګډوم. نو اوس چیر سره دا خبرداری ورکوم چې نور ځنډ ونه کړي، یوازې په صوبه کې شاملول نه غواړو، بلکې موږ دا غوښتنه هم کوو چې آئینی بدلون دې وکړل شي او په صوبایي کابینه کې دې د فاټا لپاره ځانګړې څوکۍ مقرر کړل شي. دا برازحال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلۍ منظور شوی خو په سینټ کې منظوري نه ده ورکړل شوې. د قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او قبایلي مشران وایي چې دا سیمې دې په خبر پختونخوا ورګډې کړل شي نو ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. د خبر ایجنسی د تورخم کسټم کلیرنګ کارکوونکي او سوداګر وایي د محصول نوي نظام له وجې ورته ډېرې ستونزې دي. دین له مشر سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کسټم څانګې لخوا ورته د درآمداتو او برآمداتو د محصول لپاره کوم نوی نظام لګول شوی نو هغه د بجلی او انټرنیټ د کمزوري سهولت له امله په سمه توګه کار نه کوي او ګاټو ته د اجازتنامو په ترلاسه کولو کې ډېر وخت لګي. سوداګر وایي د مالونو ډک په سلګونو ګاډي یې د خپلو اسنادو کتلو په انتظار لړ دی او اکثره وخت په کې خوراکي توکي خرابيږي. بلخو د تورخم او کسټم هاوس چارواکو مشر دی ته ویل چې د انټرنیټ سہولت به خکړل شو. د نوې نظام په اړه د کسټم کارکونکو ته روزنه اهم ورکړي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد هزارګانو احتجاجي ناسته نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. د کوټې په علمدار سړک د روان احتجاجي ناستې یو مشر نثار علي نن مشر دی ته ویل چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. احتجاج کوونکي وایي چې تر اوسه هیڅ یو حکومتي چارواکی نه دی ورغلی. موږ هم له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. دا احتجاج د تېرې جمعې په ورځ له هغو وروسته پیل شو چې په کوټه کې یو ځل بیا نامعلومه وسلوالو د هزاره ټولنې دوه تنه ووژل او تنور یې ژوبل کړل. د حملو ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. مشال دوته وګستي د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وای دوی هلمند چې د څرخ په ولسوالۍ کې با ډیر شتړلې خونځینن یا سبا پرانستل شي. د لوګر د والی ویان د سلیم صالح بیګا مشال دوته ویل چې د لوګر والی امنیتي ادارې او ولایتي شورا په سیمه کې له قومي مشرانو او علماو سره په اړیکه کې دی او دا خونځي به په همدغه ونه کې بیرته خلاص شي. د برسال کې دا چې نن څلورمه ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل خونځي رسنۍ وایي امریکا پلان لري چې په روسیه نوي بندیزونه ولګوي. دا وار به هغه روسي عرب پتیان په نخښه کېږي چې د دې هېواد له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره اړیکې لري. رویټرز او واشنگټن پوسټ د ناڅرګند امریکایي چارواکو په حواله وایي چې لږ تر لږه په شپږو روسانو د هغه امریکایي قانون له مخې بندیزونه لګول کېږي چې له مخې یې د امریکا د 2018 کال په وزارت انتخاباتو کې د ماسکو لخوا د مبینه لاسوهنې په غبرګون کې سزا ورکول لازمي دي. واشنگټن پوسټ وایي په نو بندیزونو کې به هغه مالدار تنان په نخښه کېږي چې د جنوري په میاشت کې یې د امریکا خزانې وزارت لیست جاری کړی و. رایټرز وایي دغه بندیزونه کېدای شي نن او واشنگټن پوسټ بیا وایي چې سبا له به اعلان شي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه معاف کېدونکې تېروتنه وي. نوموړي دا خبره د چهار شنبې په ورځو پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي اسرائیل ته په اشاره ویلي چې له یو دوکباز دروغجن او یرغرګر رژیم سره د خبرو اترو پر لور تله یو لویه او نه معاف کېدونکې تېروتنه ده. د د په وینا دا به د فلسطین د ولس ازادي وځنډوي. د له هغې څو ورځې وروسته دا چې د سعودي ولی عهد په لومړي ځل وویل اسرائیل حق لري چې په پوره امنه توګه پر خپله خاوره ژوند وکړي. دا تر دې مخکې د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې اسرائیل مومند وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سبا کابل ته سفر وکړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ترهګرۍ په ضد یې د ځاني تاوان تر څنګ اقتصادي زیانونه هم لیدلي دي. د فتح یو شمېر سیاستوال وایي چې د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامي اصلاحاتو لپاره به ډېر ژر په احتجاجونو لاس پورې کړي.
زمونږ دا اراده ده چې داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچوو.
د اورګزوی فعالان پر سیاسي فعالیتونو او درسنوي پر هر اړخیز کوشش د بندیزونو خبرې کوي.
څوک کوم سیاسي جلسې کوي یا څوک غوښتي اجازه تلره کوي او میډیا والا نه پریږدي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامنی او په خاص توګه پر شه هزارګانو د پرله پسې بریدونو پر ضد د هزاره ټولنې پر لټ د تیر 15 ورځو راهیسې روان دي. په روان خبرونه کې مو کورنۍ او نړیوال ورسپانو ته پر کتنې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. افغانستان محمد نبی ارکړی د مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. پاتې ده مشال رادیو .com او که چیرته تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل نن په اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دوی په قندوز ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا په ترسره شوي برید کې د افغان ماشومان وشنه غندي. نوموړي دا خبره تایید کړه چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ یعنی سبا افغانستان ته ځي او د افغان لوري سره به د دوړخیزو مسلو په اړه خبرې کوي. ډاکټر فیصل د هند او پاکستان اړیکو ته هم کتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په قندوز ولایت کې په مدرسې تر سره شوي هوایي برید کې د ماشومانو او عامو خلکو په وژنه د افسوس څرګندونه کړې. وایي چې افغانستان دې د مذاکراتو د لارې د مسلو حل راوباسي. د زیارت په ورځ د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل په افغانستان کې امن د خبرو اترو د لارې ممکن دی او په قندوز کې په رامخته شوې پیښې ورته افسوس دی. نوموړي زیاته کړه په قندوز کې د عامو خلکو وژنه او په ځانګړي ډول د ماشومانو وژنه د افسوس وړ ده. دوی ویل پاکستان دا دریځ لري چې په افغانستان کې امن صرف د افغانانو په مشرۍ او واک کې کیدونکو خبرو اترو د لارې راتلی شي. تشدد او وینه تویول د مسلې حل نه دی. د همدارنګه زیاته کړه چې هیواد د چا په داخلي چارو کې مداخلت نه کول غواړي. افغانستان ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر په اړه ډاکټر فیصل ویل چې نوموړی به د جمعې په ورځ افغانستان ته لاړ شي او دا به وکتل شي چې هلته څه پرمختګونه مخې ته راځي.
وزیر اعظم صاحب افغانستان ته ځي، یو ګورو چې دې کې څه پرمختګ کیږي. پاکستان په بیا بیا د افغانستان په مشرۍ د امن د عمل مرسته کړي او د پاکستان خواهش دا دی چې د افغانستان مسله په سیاسي توګه د خبرو اترو له لارې هواره شي او د وزیر اعظم کابل ته ورتګ په دې حوالې سره یو کوشش دی. تاسو به خبر یې چې په 13 اکتوبر د پوځ مشر او خارجه سکتر کابل ته تللي وو او له هغې وروسته خارجه سکتر بیا بیا تللی ده. نو ګورو چې دې کې څه
بات بي گئی، تواتر کې سات کوشش جاری ہے، دیکھتے ہیں جی نتائج کیا نکلتے ہیں.
ډاکټر فیصل د وی بلې پښتنې په جواب کې ویل چې پاکستان هند سره د مذاکراتو لپاره هر وخت تیار دی، خو د یاد ملک لخوا څه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی. تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دی چې د ترګریز جنگ پاکستان کې یو خا ډیر ځانی قربانی ورکړي، نو بلخوا ورته اقتصادي زیان هم رسیدلې دي. شاغلی عباسی دا خبره په اسلام آباد کې د ترګری د مخنیوي پاړه یو نړیوال غونډه ته وکړه. نو موري زیاته کړه کته هم پاکستان تر ډیره د ترګری ضد جګړه کې بریا ترلاسه کړي، خو بیا هم د خپل جګړې ته دوام ورکوي. په ډیر نور تفصیل د مشال رادیو د خبريال پراپور کې واوري.
د ترګرې د مخنیوي فورم په نامه د غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل چې پاکستان د ترګرې ضد جنگ کې له ډېرې مودې راهیسې ښکېل دی او ورته ډېر مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. ښاغلی عباسی په ځانګړي توګه په 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یادګیرنه وکړه او زیاته یې کړه چې د پاکستان د اولس قربانې باید له پامه ونه غورځول شي.
موږ په خپلو قبایلي سیمو کې د ترګرې ضد جنگ ګټلې، موږ په قربانیو سره خپل دښمن ته ماتې ورکړې او موږ د ترګرې دا نړیوال جنگ په خپلو وسایلو سره ګټلې. پاکستان د ترګرې ضد جنگ کې اتحادي دی او مشري یې کوي. پوځ، سیاسي ګوندونو او پولیسو قربانۍ ورکړې او نن پاکستان یو ډېر خوندي هیواد دی.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی زیاته کړه هیواد په خپل سر د وسلوالو په ضد جنگ ګټلې. په افغانستان کې د امن په اړه وزیر اعظم عباسی ویل چې زور او پوځي عملیات د ستونزو حل نه دي او باید د ستونزې د هواري لپاره د خبرو اترو لار خپل کړل شي. د ترګرې د مخنیوي په اړه د خپل نوعیت د لومړی غونډه ده چې د بریتانیا او چین ترڅنګ د یو شمیر یورپي هیوادونو استازو هم پکې ګډون وکړو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګډه،
پلسنی مو بجو،
تان دهیلې،
پیاونی مو بجا،
جمهوریت،
په پاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ،
په دوو بجو،
ورورولی،
په درینی مو بجو،
پام کوا،
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا،
په سلورنی مو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د سبا ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. اوس زو د فاټا پر لور. د فاټا سیاستوال، ځوانان او وکیلان وایي چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره به ډیر ژر په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرې کې وویل چې پر حکومت به فشار راوړي چې له راتلونکو ټول ټاکنو مخکې د فاټا اصلاحاتو ځینې برخې عملي کړي. بلخوا جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله بیا د دې مخالفت کوي، وایي چې د هر ډول اصلاحاتو وړاندې باید د فاټا لوله څخه پوښتنه وسی. په دې اړه نور تفصیل د اسرار الله مومند په راپور کې واوري.
د فاټا سیاسي اتحاد، زده کوونکو سازمان او وکیلانو اتحادیه وایي چې ډېر ژر به د قبایلي اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فاټا مسله شاته کړې او نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي ډېر ژر په دې لړکې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
دا د سیاسي تحریک اجلاس راوړو او ریفارمز ایجنډې ته بیا د سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو، کاغا دے درنے پر شکل کی وی کاغا دے جلسوں پر شکل کی وی کاغا دے احتجاجوں پر شکل کی وی خدا دا پروگرام مونگا بیا دا سر شروع کو او دا پر مخواہش وی یعنی چی پراتون کی انتخاباتو کی دے فاٹا اولس شدی دا دے خیبر پختونخوا ایسا شی او دے خیبر پختونخوا پر اسمبلی کی نمائندگی اولری دا پر زمونگا کوششی چی
دا فاٹا سیاسی اتحاد مشر دے وضاحت ونکر چی سوک دا فاٹا اصلاحاتو مخنی سی خو جمعیت علماء اسلام گندوائی دا قبائلی سیمو پر موجودہ آئینی او انتظامی نظام کے دا څه قسمه بدلون راوستو مخ کے باید دا ریفرنڈم دا لاری لقبائلی اولس پختنه وشی چی هغوی څه غواړي د دې ګوند یو مشر عین الدین شاکر د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې لپاره هڅې پیل کړي چې د پاکستان آئندې قبایلي سیمو ته اهم وغځول شي.
ولې موږ د دې مول نه بار نه شو اتلې؟ موږ د دې ملک خلک یو. د دې ملک په آئین کې چې څه لیکلي شوی دي موږ دا وایو چې هغه کزان له صوبا وي په بهتره طریقه باندې هلته نافذ کېدلی شي چې کم د صوبې حقوق دي کم دایره اختیار ده د هغې مطابق او که هغه بعض خلچ د انضمام خبره کوي نو په انضمام کې بدا دي صرف دومره ده چې په انضمام کې بدل ته مونږ د کور مالکان نه یو میلمانه به یو
د برسال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی خو لا یې هم سینټ منظوري نه ده ورکړې. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند د شروع په ورځ مشال ډو ته وویل که چېرې د سینټ په راتلونکي غونډه کې پر دغه بل بحث ونه شو نو دوی به بیا خپل احتجاجونه پیلوي.
دا خبره د سرت نه پاتې شوله نو موږ د پاتو د مشرانو سره دا خبره هم کړې ده چې په دې ټیم کې اے پی سي د ټولو پارټیانو یو متفق اجلاس راغوښتل. ډېر ضروري ده چې الیکشن که په 2018 کې کیږي او که د دې نه پس کیږي خو چې نمائندګي خامخا ورکړي او چې کوم یو 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 مسوده تیار شوی چې هغه فوراً په هغې باندې عمل درآمد وکړی شي نو موږ هغې ته لږ انتظار به دې کوو چې که هغې کې موږ سره دې څه خبره ونه کړو لازمن
د فاټا زکونکو سازمان هم وایي چې ډېر زر د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي. د دې سازمان پخوانی مشر او موجوده غړی شوکت عزیز وایي
د خلکو سره د قبایلي عوامو ځوانان به دلارو چې په اسلام آباد کې کومه درنه ده زمون درنه د هغې تاریخ اعلان به په دې پریس کانفرنس کې کېږي نو د هغې دپاره به تیاری کوو. موږ به دا کوشش کوو چې دا کم اصلاحات بل دی دا پاشي د سینټ نه او ورسره چې کمی موږ سره وادي شوی دی په اصلاحاتو کې هغه دې پوره کړلی شي.
یاد وی چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټې جوړه کړې وه چې د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډول او د سپریم کورټ او های کورټ واک او اختیار فاټا ته غځول د رپورټ مهمې برخې وي.
فضل الرحمن ڈلی مشر مولانا فضل الرحمن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا لی دا سره سام پر خلکو د ظلمونو پر ضد د جمعې په ورځ د مظاهرو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د دې تر څنګ له هغه څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم پوښتنې سوي دي. راځئ چې تفصیل په دغه راپور کې واورو.
مولانا فضل الرحمن پرون د اسلام آباد په خبري غونډه کې د هند پر حکومت نیوکه وکړه چې د پونه په کشمیر کې زور زیاتای کوي. د اعلان وکړ چې ګوند به سبا یعنی د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. د کشمیر په اړه د پاکستان د پالیسي په اړه مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه په دې اړه ټول په یو نظر کړي.
ما د پارلمان د کشمیر په کمیټې کې په ډیر سختۍ سره ویل دي چې د ولس د استازیتوب اداره پارلمان ده او کمیټې د پارلمان نماینده ده. د پارلمان له کمیټې سره په ګډه دي داسې یوه اداره جوړ سي چې پکې خارجه وزارت د کشمیر د چارو وزارت او د آزاد کشمیر د حکومت نماینده شامل وي او دوی باید هر څلور میاشتې وروسته سره کښېني چې دارنګ زموږ پالیسیانی یو شانسی خو هیڅوک پر دې عمل نه کوي.
له مولانا فضل الرحمن خبریالانو د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه وپوښتل نو دغه جواب وو چې دا وخت حکومت ډیر بې واکه کړل سوی دی.
زه حکمران کہتا ہوں زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماتې چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دی. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. چېرته په عدالت کې ولاړ، کله په نیب کې ولاړ او کله په الیکشن کمیشن کې ولاړ دی، کله چېرته کله چېرته. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. باید ادارې دومره بې مهار نه سي چې هغه ټول سیاست او سیاسي ادارې په نښه کړي. باید د ملک نظام چلیدو ته پرېښودل سي او د خلکو اعتماد پر ځای وساتل سي.
د جمعیت علما اسلام له مشر څخه د پښتون ژغورني غورزنګ لخوا په پېښور کې د اپریل پر 8 نیټه کېدونکې جلسې په اړه د هغه نظر وپوښتل سو، نو د هغه جواب چې ګوند یې تل له فاټا سره د سو ظلمونو په اړه شغ راپورته کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د قبایلي سیمو خلک کله د مذهب په نوم وژل سوي او کله یې بیا د قوم پرستۍ په نوم راتلونکی نسل وژل کېږي، نو د ده په وینا باید ډېر احتیاط وسي چې آیا کومه لاره اخیستل سوې ده هغه د فاټا د خلکو په ګټه ده او کنه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په فاټا کې پاتې کیږو. په ورګزی ایجنسی کې سیاستوال، خبریالان او ځوانان وایي چې په رسنیو کې د دوی د مسلو د راپورته کېدو وروسته پر دوی د امنیتي چارواکو لخوا په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راغلې، خو لا هم ډېرې ستونزې لري. خبریالان وایي اوس تر څه حده د ریپورټینګ اجازه ورکړل شوې. بلخوا د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر وایي چې دوی د ورګزو پوځي چارواکو نن وربللې دي او تمه ده چې دغلته د دوی پر فعالیتونو لګېدلې بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. خو د ورګزو ایجنسۍ د مسلم لیگ ځایي مشر بیا وایي چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نسي وړلای. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
په اورګزو ایجنسۍ کې سیاستوالان، خبریالان او ځوانان وایي چې لسه مودې راهیسې د چارواکو لخوا د دوی په هلو ځلو لګیدلو بندیزونو کې نرمۍ راغلې، خو باید چې دغه په مکمله توګه لرې کړل شي. د اورګزو پریس کلب مشر صالح الدین اورګزی د شورو په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د نهې په ورځ له خبریالانو سره په ملاقات کې د ایجنسۍ د سکاوټ مشر ورته ویلي چې د دې سیمې خبریالان اوس کولی شي هغه مسلې رپورټ کړي د کومې چې د اورګزو ایجنسۍ سیکټر کمانډنټ یا د پوځي څانګې مشر اجازه ورکړي.
هغه سره مونږ پرون هغه چې کوم مسایل مسله وه هغه ختمه شوه او هغه مونږ دا باور راکړی دی چې یاره تاسو ته به په علاقایي مسایلو باندې چې کوم دی د کوریج اجازت ملاویږي او تاسو ته به د ترو له ترو اجازت به خو سیکټر کمانډر چې به کوم دی سیکټر د هغه په ترو به تاسې راځئ.
له دې څو ورځې وړاندې د ورګزو پریس کلب مشر مشال لډیو ته ویلي چې دوی به له پوځ او امنیت سره تړلي خبرونه نه رپورټوي، خو دوی ته دې په نورو مسلو د رپورټنګ اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نیټورک هم تیره میاشت اورګزو ایجنسۍ ته د خبریالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټنګ بندیز په سختو ټکو کې غندلی و. د دې سازمان مشر اقبال خټک مشال لډیو ته ویلي چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. د ده په خبره دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی. بلخوا د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر الیاس اورګزی وایي چې دوی هم د اورګزو سکاوټ مشر د زیارت په ورځ بللي او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. نوموړی وایي دوی اوس پر فیسبوک خپل فعالیتونه کولی شي او کرکټ ټورنمنټونه هم جوړوي، خو لا هم په خپله خوښه په ټوله ایجنسۍ کې تګ راتګ نشي کولی.
سو بازار ته نه پرې خیا ملما د سر راشي یا هغه الکی کسې بهاري وخت تیر کو دبي سعودي کې وخت تیر کو هغه سره اندراج نشته. نوکان خوخ بهر چرالو هغه خپل چوټي په پیښور په کوهاټ کې تیر کی.
بلخوا د اورګزو جنسي د مسلم لیگ نون ګون ځای مشر خان زمان اورګزه وای چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولې. نو موړې وای انتخاباته تلګه مود پاتې ده، خو دوی ته د جلسو کولو اجازه نشته.
او موږ کوم سیاسي جلسه کوو یا څه کوو غي اجازه تلر کوي او میډیا والا نه پریږدي کدا ته ورکوځي جلسه کې تمو پروګرامونه وکو نو بیا راشو خالي فیسبوک تا ورکو ولې میډیا والا پریږدي نه حالت ورکوځي جلسه کې نو ور کوي بقاعده سیاسي کمپین یا سیاسي اجلاس یا څه مکمل ورکوځي جلسه کې پابندي دي او بیا موږ کوات پانګو او پېښور کې کوو.
خود پاکستان تحریک انصاف او رگزو ایجنسی صدر گل محمد بیا وای چې د چارواکو لخوا د دوی د جلسو او کرکټ ټورنمنټونو په کولو ځکه بندیز دی اسینه چې یو څوک د ګڼې ګونی په ځای کې 14 نو کړی. خو نو وړې وای اوس یې وړې وړې سیاسي غونډې پیل کړي.
جلسې هم په ایجنسی کې نه دي شوی ونه کیږي کنه،
مو کارنر میٹنگونه کو جلسه باندې پابندی ده چې لکه مو ته یې تیرا تاسو ایوایت کو غټ کې درنګ کو چې کوم کارنر میټینګ دي دمو کو بس خپل کار چلوونو
بل خو دا ورغزو ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی حسین شاه مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته چې ګینی دغلته د خبریالانو سیاستوالو او ځوانانو پر فعالیتونو څخه قسمه بندیز ده. نو موړی زیاتوي چې په دې لړکی ورته نه کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړی. مشال رډیو هڅه وکړه چې د ورغزو ایجنسی ځایي پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یاد دی وی چې په 2010 کال کې په ورغزو ایجنسی کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات هم ترسره شوی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او زو د کوټې پر لور د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامنۍ او بیا په خاص توګه پر شیعه هزارګانو د پرله پسې بریدونو پر ضد د هزاره ټولنې پر لټ د تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي چې نن شپه جمعده دوی له حکومت غواړي چې د دوی هدفې وژنه دي بند کړل شي او زموږ کسانو ته د سخت سزا ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشت راهیسې په بلوچستان کې پر شیعه هزارګانو هدفې بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
د کوټې په علمدار سړک د هزارګانو درنننن په شپږم ورځ اهم روانه ده. دوی له حکومت غوښتي چې دوی هدف وجنه دي بند کړل شي او زموارو کسانو ته سخت سزا ورکړل شي. د شروع په ورځ له مشال له سره په خبرو کې د احتجاجي پر لته یوې مشرې جلیلا حیدر ویل نوموړې وایي زموږ د ننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې وي او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خفه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینی حکومت به موږ ته تحفظ راکړي. دا په داسې حال کې دا چې د جمعې ورځې راهیسې په بلوچستان کې په بېلابېلو وسلوال هدفي بریدونو کې د هزاره ټولنې دوه وګړي وژل شوي او اته ژوبل دي. د حملو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې خو تر دې وړاندې چې پر هزاره توکمه شیاګانو په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې په لسګونه بریدونه شوي ذمواري زیاتره سنی مسلک وسلوالې ډلې لشکري جنگوي منلې. په علمدار سړک رواني د هزارګانو د درني یو بل برخوال نثار علي نن مشال ډو ویل چې د هزارګانو په ګډون پښتنو او بلوڅو ټولو قانونو ته باید خوندیتوب ورکړل شي.
ازموج مطالبه د درني غدادي چې ازموج ته جان ته روزانه خطر دادي روزانه دهشتګردي شکار کیږي. ازموج کمیونټي نه صرف ازموج کمیونټي الته پکوټ شهر کې بلوچانم روزانه شهید کیږي روزانه پښتونوم شهید کیږي.
همدارز یو بل کس محمد علي بیا وای چې دوی همیشه د پاکستان د استحکام او سرلوړۍ لپاره قرباني ورکړي دي او باید چې حکومت د دوی خوندیتوب یقیني کړي.
دا درنه موږ چې ونیوله دغه وجه شکه چې دا خلک راټول سي دا مسیران راټول سي دا دونه خلک سره عام ولې وزنې څلور پنځه کسان ولاړ دي یو سړی راځي هغه وزنې دا ولې.
خو د هزاره قبیلې یو مشر حسین اغا بیا وایي چې ټولو سیاسي جماعتونو ته پکار دي چې د کوټې ښار د امنیت لپاره یو منظم پلان ترتیب کړي.
ازموج اول مطالبه دا ده چې ازموج د سیاسي نمائندگان دي د مذهبي نمائندگان دي دلته راشي په یو ځای کې اکټه وسی او د ګردو بلوچستان چې د سیاسي او سماجي شخصیت د ټولو دلته راځي او په یو ځای کې یو مطالبه او یو متفقه لا عمل ته کې او د بلوچستان امن او امان لپاره یو متفقه فیصله وکړي.
موږ هم هڅه وکړه چې په دې لړ کې له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یاد وي چې په بلوچستان کې په تیرو کلونو کې هم پر شیعه هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي چې بیا یې وروسته دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړي او حکومتي چارواکو یې د امنیت یقیني کولو باور ورکړي او په دې لړ کې یې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
زموږ راغ له مشال رادیو څخه اوري د مازیګر 15 بجې سوی. اسرائیل مومن به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د امنیت وزارت وایي هیواد یې غواړي چې د افغانستان مسله د خبرو لارې هواره شي. نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د امنیت وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې سبا له د پاکستان وزیر اعظم هم کابل ته ځي. دا په راسال کې ده چې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان وایي چې قبایلي سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن په دیر کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې اسپندر ولی خان وویل چې په صوبایي کابینه کې دې د فاټا لپاره ځانګړی څوکۍ هم مقرر کړل شي. د قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او قبایلي مشران وایي چې دا سیمې دې په خیبر پښتونخوا اورګډې کړل شي، نو ځینې بیا ځان له د صوبې غوښتنه کوي. خبر ایجنسی د تورخم کسٹم کلیرنګ کارکونکو او سوداګر وایي د محصول نوی نظام لوجه ورته ډیرې ستونزې دي. دین له مشارو څخه خبرو کول چې د پاکستان کسٹم څنګه لخوا ورته د درمدادو او برمداتو د محصول لپاره کوم نوی نظام لګول شوی، نو هغه د بجلی او انټرنیټ د کمزور سہولت له عمله په سمه توګه کار نه کوي او ګاډو ته د اجازه نامو په ترلاسه کولو کې ډیر وخت لګي چې لوجه په ګاډو کې د دوی خوراکي توکي خرابېږي. کوټه کې د هدفي وجنو پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. دا ورسال کې دا چې په تیرو څو ورځو کې د هزارا ټولنې یو شمېر غړي په هدفي وجنو کې وژل شوي یا جوبل شوي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن یا سبا پرانیستل شي. دا برسال کې دا چې نن څلورمه ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل ښوونځي یا سکولونه تړلي. او رسنۍ وایي امریکا پلان لري چې په روسو نوي بندیزونه ولګوي. دا وار به هغه روسي ارپتیان په نښه کېږي چې د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره اړیکې لري. دغه څرګندونې رایټرز او واشنگټن پوسټ ورکړي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې اسرار الله مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې نن ورسپانو پر خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. راځي چې له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
د پاکستان ډان ورسپانی په بلوچستان کې د عیسایانو او هزارګانو د وژنو په اړه اداري لیکلې. ورسپانه وایي چې په کوټه کې د دوشنبه پر ورځ څلور عیسایان هغه وخت وژل شو چې په رکشه کې کښېنستل. داعش د دې ذمهواري ومنله. اداریه وایي د پروسه ښکال د ډسمبر په میاشت کې هم په کوټه کې تر کریسمس څو ورځې مخکې پر کلیسا برید وسو چې په کې نه کسان ووژل شو او 50 ټپیان شو. د هغې پیښې ذمهواري هم داعش منلې وه. دا شان پروسه ښکال په مې کې دوه عیسایان وتښتول شو او بیا په دې تور ووژل شو چې هغو د عیسایت تبلیغ کولی. ورسپانه وایي چې له ډیرو کلونو راهیسې په بلوچستان کې شیعه هزارګان هم په نشه کې شي. ډان وایي د لشکرې جنګي او اسلامي دولت وسوالې ډلې ترمنځ ښکاره اړیکې دي. د ورسپانه په وینا د مذهبي لږکیو پر ضد تل د برید ذمهواري هم دغو ډلو اخیستې ده. اداریه پر حکومت غږ کوي چې باید په بلوچستان کې د یادې شویو ډلو د پناه ځایونو د ختمولو لپاره خپل ټول وس وکړي. بلخوا د پاکستان د نیشن ورسپانه وایي چې د ترګري ضد عدالت له لوري د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم رضوي او تحریک لبیک یا رسول الله نور مشران عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله فراریان ګرځول شوي دي. د ادارې په وینا حکومت په دې اړه د هغو پر ضد وارنټ هم جاري کړی دی، خو که څه هم قانون نافذګونکو ادارو په سر کې ول چې دوی خادم رضوي او نورو مشرانو په منډلو کې ناکامه شوي دي. خو د ورسپانې په خبره هغه هوسم ښکاره ګرځي او په لاهور کې مظاهره کړې ده. د نیشن وایي چې تحریک لبیک د فیض آباد درنې په شان د لاهور د داتا دربار مخې ته هم د پرله تر کولو تیاری نیسي. دوی دعوه کوي چې د پوست په مرسته له حکومت سره کم تړون کړی په هغه دې عمل وسي. خو د ورسپانې په خبره چې د اسلام آباد هایکورټ جج جسټس شوکت صدیقي دا معاهده منسوخه کړې ده، ځکه چې په دې کې کم شرطونه وو هغه قانوني نه وو. اداریه وایي پر ځای د دې چې تحریک لبیک ریاست او خلکو ته دړکې ورکړي، باید عدالتي فیصلې په اړه بیرته عدالت ته رجوع وکړي او قانوني لار خپل کړي. د نیشن پر حکومت ژغ کوي چې اوس هم ورسره ډیر وخت سته چې دغه هجوم منتشر کړي، ځکه د ورسپانې په خبره موږ نه غواړو هغه له نفرت ډک تکرارونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريالانو ژغورني کمیټي سي پي جي پر یو شخصي پاکستاني ټلویزیون چینل جيو ټي وي د لګیدلې بندیز پر پرون اندیشنه شوهلې او له حکومت د دغه چینل د نشریاتو بهالولو غوښتنه کړې ده. بلخ نیویارک ټایمز رسپانې د چارواک په حواله لیکلي چې د افغانستان په کندوز ولایت کې پر یو مدرسه په بمباري کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښته ده. د دواړو لیکنو نوري برخې له ګولایا زاورو.
د خبريالانو تحفظ نړیوال کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د شخصي ټلویزیون جیو ټي وي خبرونه بحال کړي. د پاکستان په زیاتره ښارونو چې کراچۍ، لاهور او ملتان هم پکې شامل دي د جیو ټي وي نشرات بند کړل شوې دي، خو حکومت دریځ لري چې د شخصي ټلویزیون د خبرونو بندولو هیڅ حکم یې نه دی ورکړی. د جیو ټي وي منیجنګ ډایرکټر اظهر عباس کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست ته ویلي دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د جیو ټي وي نشریاتو بندولو هڅې روانې وي او چینل په وار وار لاندې نمبرو کې اچول شوی و، خو اوس په 80% کو کې نشریات بند کړل شوی دي. د خبريالانو تحفظ نړیوالې کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د رسنیو نظم ادارې پیمرا کیبل اپریټرانو ته حکم ورکړی دی چې په 40 غنټو کې دننه د جیو نشریات بحال کړي، ګینی د دوی لایسنس به منسوخ شي. د اظهر عباس په خبره باید کیبل اپریټران د پیمرا حکم عملی هم کړي. د خبريالانو ژغورنې کمیټې د ایشیا پروګرام یو مشر سټیون بټلر وایي چې د جیو ټي وي نشریات بندول د پاکستان په آئین کې معلوماتو ته د رسایي حق څخه سرغړونه ده. دوی له چارواکو غوښتنه وکړه چې د جیو ټي وي نشریات بحال کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانستان په قندوز ولایت کې په یوه مدرسه بمباری کې تر سلو زیاتو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی و. د چارواکو په خبره په هغه مدرسه کې مهم طالب قومندان راغون شوی ول، خو یو ورځ وروسته چارواکو ویلي دي چې په بمباری کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکو په سرګند د مرګ ژوبلې شمیره نه ده خودلی، خو یو لوړپوري امنیتي چارواکي ویلي دي چې په بمباری کې تر 15% مرګ ژوبله عامو وګړو ته اوښتی ده. په دې کې د مدرسې زده کوونکي او ماشومان هم شامل دي. یو بل امنیتي چارواکي د نوم نو سرګندولو په شرط ویلي دي چې په مدرسه کې د زده کوونکو فارغېدو یو دستور روانه و او په بل کوټه کې د طالبانو مهم قومندانان موجود وو. رسپانه لیکي په دې وروستیو کې په وسلوالو وای بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه وسلوال د غونډو لپاره هغه ځایونه ټاکي چې د دوی په ګمان افغان او ائتلافي ځواکونه به پرې بمباری نه کوي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په دې روسو کلونو کې د افغان هوایي ځواکونو صلاحیتونه هم زیات شوي دي، خو دې سره ولسی وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې هم راپورته کیږي. رسپانه لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی هم نیوکه کیږي چې د ولسی وګړو په مرګ ژوبله چوپ پاتې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په سمدستي ډول له شام څخه د خپل سرتیرو د استلو له هوټ څخه پر شا شوی دی. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو کې ویلي وای چې ډیر ژر به له شام یا سوریې څخه امریکایي سرتیری وباسي، خو سیمه ییز سیاستونو او د سخت دریځو ډلو پر ضد د جګړې د دوام له امله له خپلې دې پریکړې پر شا شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې پای ته رسېدل له دې هیواد څخه په تیزۍ سره د سرتیرو د وستلو په اړه د خپلې پریکړې دلیل باله د واشنگټن متحدانو او امریکایي مقاماتو د نوموړي له دې پریکړې سره کلک مخالفت څرګند کړ. د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بارت مکګورک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په سوریه کې د متحده ایالاتو ماموریت پوره شوی نه دی او دوی به خپل دا ماموریت بشپړوي. د غراسي او لیدیز ډیپلوماټ په دې ورسېو کې ویل چې په سوریه کې جهادي ډلې په بشپړه توګه نه دي ځپل شوي. موږ وینو چې دا وسلوال بیرته جګړې ته ستنېږي او که د داعش ضد ائتلاف احتیاط ونه کړي نو دا ډله به بیرته ځان منظم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن مخکې له دې چې له دندې لرې شي هم ټینګار کړی و چې امریکا باید پر سوریه خپل پوځي فشار پر ځای وساتي. ټیلرسن ویلي وو له سوریې نه په مکمله توګه د امریکا وتل به یو ځل بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد ته زمینه برابره کړي چې د خپلو خلکو پر ضد وحشي اعمال ترسره کړي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو له لارې له واک څخه د اسد لرې کېدل به په سوریه کې سولې او په سیمه کې امنیت ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې د سوریې پوځ او ایران پلوي وسلوالې ډلې د سوریې په جګړه کې ګټونکي ښکاري، په دې هیواد کې د تهران د نفوس پراخوالی هغه څه دی چې د ډیپلوماتانو په وینا د ولسمشر ټرمپ اداره باید ورته جدي پام وکړي. په سوریه کې د ترکیې مداخله هم د متحده ایالاتو لپاره اندېښنه ده. ترکیه په سوریه کې د هغو کرد وسلوالو پر ضد جګړه کوي چې انقره یې ترورستان بولي. ترکی ځواکونه دا مهال د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ډلې پر ضد چې له امریکا سره په ائتلاف کې شامله ده جګړه کوي. دا وخت د سوریه د شمال د منبیج ښار په ګډون په دې هیواد کې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له اسرائیل سره د تماس نیول نه بخښل کېدونکې تیروتنه بللې ده. د ایران مذهبي مشر دا خبره په اوسني وخت کې په کوم انګیزه کړې ده؟ راځي چې د اسمت سروان په دې راپور کې واورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وی له اسرائیل سره خبرې باید نه بخښلو وړ تیروتنه وي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان وویل اسرائیلیان حق لري چې په خپل خوره کې سوله ییز ژوند ولري. خامنئي چې څرګندونې پرون په خپل ویبپاڼه کې خپرې شوي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې ترنګلې شوې دي. دواړه هیوادونه په یمن کې په نیابتي جګړه کې سره ښکېل دي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان اتلانتیک مجلې ته ویلي چې اسرائیلیان حق لري چې په خپل خوره کې سوله ییز ژوند وکړي. په وروستیو کې د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د لومړي ځل لپاره د الوتکو تګ را تګ پیل شو. اسرائیل دا اقدام د یو تاریخي پرمختګ په توګه وستایه. خامنئي ویلي د اسرائیل له ځپونکي رژیم سره د خبرو لور ته حرکت یو ستره نه بخښل کېدونکې تیروتنه ده چې د فلسطینیانو برای په ناکامېدو بدلوي. د ایران مذهبي مشر همداراز ویلي چې دا د ټولو مسلمانانو مذهبي مسؤلیت دی چې د فلسطینیانو د مقاومت د غورځنګونو ملاتړ وکړي. کتونکي وایي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیالۍ او اختلاف د دې سبب شوی چې سعودي عربستان د اسرائیل په وړاندې خپل دریز نرم یا بیخي بدل کړي. دوی وایي چې هم سعودي عربستان او هم اسرائیل ایران ته د دشمن په سترګه ګوري. همدا مسأله سبب کیږي چې د سعودي او اسرائیل ګټي سره شریک شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو ورستي خبري غړي تاسو واژنولې دي او سم تاسو پام د سندري په لور راګرځوم.
جانان م یادوا دسو شوند د پاسه سر په ځوان م یادوا چا وکړا دوه چې جانان م یادوا دسو شوند د پاسه سر په ځوان م یاد سر په ځوان م یادوا تور دل پان م یادوا جانان م یادوا
جانان میا دوا
شمع پجڑاش والا باسی پتنگان لاڑا شمع پجڑاش والا باسی پتنگان لاڑا وردنگ ملنگ جانا خود زان یاد وا دسرو شند لپاس سر پہ زان یاد وا چا وکرا تھوے شی جانا یاد وا دسرو شند لپاس سر پہ زان یاد وا سر پہ زان یاد وا
د سیدا ګل مینا په ژغ کې مو سندر اورید از مو ژغ لمشال رادیو څخه اورید مشال رادیو ورستی غړی ته تاسو غوښ نیولې دي او اوس زو د افغانستان پر لور د افغانستان په کندوز ولایت کې تر سوي بمباری ورسته د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمی د علماو او ځایي مخورو یوې غونډې ته نن ویلې چې په دې اړه د مرکزی حکومت لخوا تحقیقات ډله رسیدلې ده او تحقیقات کوي چې په دغه بمباری کې څوک وژل سوي او څرنګه وژل سوي. افغان حکومت وایي چې په کندوز په اچین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو غونډه جوړه کړې وه چې دوی بمباری پر وکړه، خو بلخوا بیا طالبان دا ادعا کوي چې دا بمباری پر یوه مدرسه سوي ده او دلته ولسي وګړي وژل سوي دي. په دې اړه نور حال د اجمل آرین په راپور کې واوري.
د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمی پر خلکو یې غږ وکړ چې د احساساتو پر ځای له زغم کار واخلي او د دښمن پر ناسمو تبلیغاتو ونه غولېږي او د بشپړ اعتماد فضا کې د ستونزو د حل لپاره د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو دغه پیښه په عادلانه او شفاف ډول وڅېړل شي.
پدې کار سره د دې پیښې د څېړنې په خاطر باندې ډېر زیات قدمونه اخیستل شوي. د دې پیښې ټول جزئیات به انشاءالله ستاسو شریک شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر سلاکار طاهر سپي دغه غونډې ته په خبرو کې وویل چې دوی په ټول قوه سره په د شیرچي ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې کوي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د دغه پیښې په څېړلو کې له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو ډېر ژر د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
وایي چې زه داسې خفه یم لکه خپل زوی چې نه شهید شوی، لکه خپل وړکی بچی چې نه شهید شوی. نو هغو زما په خوله باندې تاسو ته د کندوز ټولو خلکو ته تسلیت وویلې او زخمیانو ته یې د پروردګار عالم د عاجله شفا وغوښتله.
له دې سره سم د کندوز یو شمېر قومي مشرانو او دیني علماو له راغلي پلاوي غوښتنه وکړه چې دغه پیښه د اساسي قانون او د اسلامي اصولو په رڼا کې په شفاف ډول وڅېړي. د کندوز سیمه ییزې ادارې او راغلي پلاوي هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی د دغه پیښې په اړه په جدي توګه څېړنه کوي او نتیجه یې له خلکو سره شریکوي. د نوموړي ولایت د شیرچي ولسوالۍ د پیښې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ د ډګر جنرال خدایداد هزاره په مشرۍ چې پکې د جمهوري ریاست سلاکاران، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو، د امنیت شورا، د لوی سرندولي او د سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي، کندوز ته راغلي او خپلې څېړنې پیل کړي دي. له دې وړاندې د کندوز امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دوشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو د دشرچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی، خو بیا وسلوال مخالفان وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او پکې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتېده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د لوګر ولایت په څارخ ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو لخوا دیرش ښوونځي تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو له هغه وروسته په یاد ولسوالۍ کې ښوونځي وتړل چې افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو طالب قومندان وواژه، خو طالبانو ویلي چې وژل سوی کس یو ښوونکی و. بل ورته د لوګر ځای چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو او قومي مشرانو په همکاري په څارخ کې د ښوونځیو د بیرته خلاصولو لپاره هڅې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې واوري.
چارواکی وایي چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دېرش ښوونځي چې خواوشه دوله زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلي دي. د لوګر د ولایت شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څرخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریه او قطعې لخوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. ده وویل وسلوالو طالبانو د سیمې مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایت شورا سره اړیکې نیسي. ستانی کی زیاده کړی چې
د خلکو خبر نه دی، حکومت نه دی، طالب نه دی، مکتب تړل د خلکو په مختار دل دی او د یو ظلم ده. هم کوشش دا کوي چې سر تر سره د موضوع حل شي او خبرې روانې دي د قومي مشرانو لخوا.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي په څرخ کې لس لیسې او پات شل منځني او لومړني ښوونځي تړل شوي دي.
لس لیسې او پات نور د انجینرو هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 12,000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د یاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
مدني فعال مطیع الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونه عملیات وکړه، هلته د وسلوال مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو. هغې وروسته وسلوال مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډیر ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې دی. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
وسلوالو طالبانو هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د څرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل. خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسلوالو طالبانو یو تن ځایي قمندان بولي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تان دهلې
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په داسې وخت کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غوښتن لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي، د دې تحریک په مخالفت کې هم ځینو خلکو او مشرانو یوه ډله جوړه کړې چې ورته پاکستان زنده‌باد تحریک نوم ورکړی دی. دې تحریک تیره د نهې یا سه شنبې په ورځ په پېښور کې یوه جلسه هم وکړه. پامیر ساحل له پښتون تحفظ غورځنګ سره د مخالفت موضوع څېړلې ده، راځي چې ورته ورسو.
د اپریل پر دریمه یو شمیر کسان په پیښور کې ورغونډ شول او د پاکستان زنده‌باد تحریک په نوم یې یوه جلسه وکړه چې موخه یې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ پر هلو ځلو انتقاد کول او خپل مخالفت ښودل ول. د دې نوي تحریک دوه مخکښان وای دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو سره موافق دي، خو ورباندې اعتراضونه هم لري. د مومندو د بایزو یو ملک او د پاکستان زنده‌باد تحریک مخکښ حاجي زیارت ګل پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پیل کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی و خو اوس یې مخالفت کوي. دوی ویل شکمن دی چې له بهره او له افغانستانه د منظور پښتون ملاتړ کیږي.
سناته او د پښتنو د تحفظ لپاره یو غږ پورته کړی وو، هغه کې سره خلکو مطالبه کړې وو، هغه سره حمایت او د زکاو همکاري سره کوله. او اوس چې موږ شکایت لرو مخالفت کوو، هغه دا وجه ده چې داسې ښکاري چې په دې کې د افغانستان نه د لاسونه ښکاري په کې د بار نو ته خلک شاباش وایي او د حمایت کوي. حال دا دی چې هلته په خپله د پښتنو سره ظلم کېږي او د ده حمایت کوي، نو په دغه وجه باندې زموږ خپل هم پرې شک پیدا شوی دی.
د خیبر ایجنسی یو ملک عبدالرزاق وایي ده د نهې پر ورځ د پاکستان زنده‌باد د تحریک په جلسه کې ګډون وکړ او دا ځکه چې تر شاوخوا یوې نیمې لسیزې وروسته په قبایلي سیمو کې امن راغلی او دوی ویریږي چې د منظور پښتون په مشرۍ د جوړ غورځنګ فعالیتونه هلته د ناکرارۍ لامل نشي. دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دې منتخبه جرګه جوړه کړي، حکومت ته د خپلې غوښتنې وړاندې کړي او جلسې دې نه کوي.
بس خاص اختلاف خو سم نه او که بیا خاص اختلاف وي نو بیا په دا خبره چې دا 15 کاله پاکستان کې یا په قبایلو کې چې څه تیر شول کنه، او دا مونږ پاک فوج آرمی رو چاته شوه او دا دهشتګرد او دا خلکو نه یې دا علاقه ساتل کړه. اوس بیا ویلې مونږ ته داسې خبره خرابوي چې مونږ وطن کې بیا غوغا جوړ شي. موږ دا یو چې فرض کا د دوو خلکو څخه خبرات څه مطالبه ای، نو په کار دی موږ کابل خو ټول عمر په جرګه باندې خبرې مخکې حل کړي دي او حکومت سره وي او که پخپله کړي، نو په کار دی چې یو منتخب جرګه جوړه کړي.
د پاکستان زنده باد تحریک ته پېښور په جلسه کې لسګونه کسانو ګډون کړی وو او پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر یې هم پاڼې جوړې کړي دي چې پکې پر پښتون تحفظ غورځنګ انتقادونه کوي. خو د پښتون ژغورنې تحریک یو فعال غړی او د نړیوال سیاست څېړونکی ګلمرجان وایي دوی د نړۍ په یو هیواد کې هم له هیچا سره رابطه نه ده کړې چې د دوی تر شا ودرېږي. ګلمرجان وایي دوی لاریونونه او جلسې د پښتنو ولسی جرګې دي او یوازې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون دننه د خپلو بنیادي انساني حقونو غوښتنه کوي.
موږ انسانان یو، موږ درې رشتې لرو. زه خپل ذاتي ګلمرجان درې رشتې لرم. زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه پښتون یم. دې ملکانو ته یا دې مشرانو ته زما صرف دا سوال دی چې د ټول عمر زه د کشمیر په غم کې، د فلسطین په غم کې، د چیچنیا په غم کې، د بوسنیا په غم کې راوتی یم. زما په غم کې یا د افغانستان کې څوک راوځي، یا په هند کې څوک راوځي، یا په اروپا کې، یا په افریقا کې راوځي، نو دا څه داسې غیر فطري خبره نه ده. او دا دې طرف ته بوتل چې د دوی په غا باندې، په شا باندې خلک راوتي دي، هغه د انساني همدردۍ یا د مسلمانۍ یا د پښتونولۍ په خاطر د موږ سره راوتي دي.
ګلمرجان زیاتوي چې په پښتون تحفظ غورځنګ کې د هر چا ورګډېدو ته لیواله دي او اوس مهال یې هم په کمیټو کې د لګکیانو لکه سکانو استازي موجود دي. نو دوی غورځنګ مخالفه ملکانو او فعالانو ته هم ورسره د خبرو کولو او د دوی په غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي. مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د پای شبي را رسیدلې دي. اسرائیل مومن توار کو چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د بونو چورو وزارت وایي هیواد یو غوړ چې د افغانستان مسله د خبرو لارې هواره شي. نن په اسلام آباد کې د ولیزي خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بونو چورو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ویل چې سبا له د پاکستان وزیر اعظم هم کابل ته ځي. د براسال کې د چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګرې زده نړیوال جنگ یې ګټلې خو بیا به هم دا جنگ جاری ساتي. نن په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې شاهد خان عباسي ویل چې په وزو سیاسي ګوندونو او پولیسو ډېرې قرباني ورکړي او نن پاکستان یو ډېر خوندي هیواد دی. د براسال کې دا چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان دننه په هدفي بریدونو کې د پولیسو په ګډونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان وایي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن په دیر کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې اسپندیار ولی خان وویل چې په صوبایي کابینه کې دې د فاټا لپاره ځانګړې څوکۍ اهم مقرر کړل شي. د قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او قبایلي مشران وایي چې دا سیمې دې په خبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، نو ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. په کوټه کې د هدفي وجنو پر ضد د هزارګانو احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د براسال کې دا چې په تیرو څو ورځو کې د هزارا ټولنې یو شمېر غړي په هدفي وجنو کې وجل شوي او جوبل شوي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې بعد دیرش تړلي ښوونځي نن یا سبا پرانیستل شي. د براسال کې دا چې نن څلورمه ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل ښوونځي یا سکولونه تړلي دي او رسنۍ وایي امریکا پلان لري چې په روسو نوي بندیزونه ولګوي.
لدی سره سم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې رسیږي. که پر همدې څه پوه پاتې سواس نو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي د خبرونو ویان اسرار لمومند، تخنیکی همکار ساکان اميري او خپل ټول خبريالان او همکاران ستاسو څخه اجازه غواړو. شې شې به ولري. په مخه مو شه او شوختل.